سلام دا هم اقتصادي خبرونه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې د ولسمشر لخوا گاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ راکړې ورکړې د ستونزو د حل په هدف جوړ شوې کمیټې ته هیله مند دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کمیټه چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرانیسته د افغان سوداګرو لپاره به د سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي. کاغلی پسرلی زیاته کړه چې افغان سوداګرو د سوداګرۍ په برخه کې ګاونډیو هیوادونو سره په ځانګړي ډول پاکستان سره په دې وروستیو کې زیاتې ستونزې لرلې چې په خبرې د ولسمشر په حکم به دغه کمیټه تر څېړنې وروسته یوه د حل لاره ورته پیدا کړي. په افغانستان کې د تشبث جواز په نوم سوداګرو ته د تشبث او پانګه چونې جوازونو د ثبت واحد مرکز جوړ شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا په همدې اړه په کابل کې په یوه جوړ شوي کانفرنس کې رسنیو ته وویل چې دغه وزارت دا خپله دنده بولي چې خصوصي سکتور ته لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلي رسا زیاته کړه چې تر دې وروسته به سوداګر د پانګې اچونې او سوداګرۍ پیلولو په برخه کې ډېرو جوازونو ته اړتیا ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د اقتصاد عالي شورا پرېکړه کړې چې ایسا اداره چې د سوداګرو لپاره یې مخکې د جواز ورکولو مسولیت درلود اوس د سوداګرۍ او صنایعو خونې وزارت د مرکزي ثبت د عمومي ریاست سره ګډه شوي او وروسته لدی به سوداګریز جوازونه د دغه واحد مرکز لخوا ورکول کیږي. تا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ 940 کیلو پاکستانی وړه 1250 افغانۍ، یوه بوجۍ 50 کیلو قزاقي وړه 1350 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بورې وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1050 افغانۍ. نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پیټرول تیل 240 او یو لیټر ډیزل تیل 35 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د افغانۍ د ځینو بهرنۍ وسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ یو 60 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پوند 50 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومن 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 625 افغانۍ. د ملتیا مو مننه.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن په دویمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه کې سره مخامخ شوي دي. لوبه هم د اوس جریان لري. افغانستان د نن ورځې په لوبه کې ټاس ګټلی او اوس وخت بالینګ کوي. افغانستان تر دې مخکې په لومړۍ لوبه کې له بنگلاديش څخه ماته خوړلې وه. زموږ خبریال واصل وصال چې دا لوبه تعقیبوي او اوریدونکو ته معلومات وړاندې کړي. مهرباني وکړئ وصال صاحب، وایاست چې څه پیښیږي.
من سواله جان تاسو سلام ټولو مینوالو ته هم سلام وړاندې کوم. بالکل، نن افغانستان په دویمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه کې میدان ته وتلی دی او د بنگلاديش سره لوبه کوي. سره له دې چې تیره لوبه افغان لوبډلې ډېره خطر سره کړه، خو په وروستیو شیبو کې یو څه کمزوریانې وې چې افغان لوبډله ونتوانېده چې بریا ته ورسیږي او افغان مینوال ډېر خفه او مایوسه هم شول. خو په دغه لوبه کې افغان لوبغاړو روزونکو ډاډ ورکړی هیوادوالو ته چې دوی به ښه لوبه ترسره کوي او خپله لوبډله به بری ته رسوي او افغانانو ته به خوښۍ راوړي. نننۍ سیالۍ که چېرته وګورو نو د لوبې ټاس یا پچا افغان لوبډلې ګټلې ده. تیره لوبه کې موږ ټاس بایللی و خو دا ځل مو ټاس ګټلی. خو خبره بیا هم همغه ده چې بنګلاديش په تیره لوبه کې هم لومړی بیټنګ کړی او دا ځل هم افغان لوبډلې ورته د بیټنګ بلنه ورکړه. تر دې مهاله پورې دوی د دوو وکټو په زیان سره 90 منډې جوړې کړې دي او د 21 اورونو لوبه تر دې مهاله ترسره شوې ده او 22 مور دمګړې جریان لري. میرویس اشرف تر دې مهاله پورې بریالۍ توپ چون کېده چې د توانېدلې په 15 اورونو کې د 23 منډو په بدل کې دوه لوبغاړي وسوځي. البته نن په لوبډله کې بدلون هم لیدل کېږي. دواړو لوبډلو خپل یو یو لوبغاړی بدل کړی دی. نن د شبیر نوری په ځای په افغان لوبډله کې پخوانی کپتان نوروز منګل ته ځای ورکړل شوی دی او همداشان مقابل لوبډلې هم د خپل لوبډله کې یو بدلون راوستی دی او عمر القیس له لوبډلې کینولی دی او پر ځای یو بل ځوان لوبغاړي ته البته نن چانس ورکړی چې دی د خپلې لوبډلې لپاره توپوهنه وکړي. دمګړۍ نو د دې دوه توپوهونکي محمد الله او مشفق الرحیم توپوهنه کوي او دواړو تر دې مهاله پورې د خپل لوبډلې لپاره ښه ملګرتیا هم ترسره کړې ده. خو دغه لوبه نن د افغانستان لپاره مهمه په دې ده چې که چېرته دغه لوبه افغانستان وګټي نو درېیمه لوبه به بیا ډېره په زړه پورې شي. افغانستان د خیر سره وګټي.
مننه کوم. مونږ به دا لوبه تعقیبوو او بیا بیا به ستاسو نه پوښتنه وکړو. ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په لاره ده چې تاسو ته وړاندې شي او ورپسې به د میرمنو خبرونه وړاندې کړو. ورته وکشي
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انتخاباتو د اهمیت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستیاله عفیفه معروف ده. معروف صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د رای ورکولو د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د رای د مفهوم په حق له بایته وای چې رای هغه یو حقوقي عمل دی چې استوګن یا د پیو ټولنه کې پیو هواد کې پیو خار اولایتونه کې چې څوک ژوند کوي دوی حق لري، دوی سیاسي حق دی چې خپل کاندیدانو ته باید رای ورکړي یا ځانونه کاندید کړي چې نور ورته رای ورکړي، او د دې لارې نه دوی کولای شي چې خپل هواد برخلیک وټاکي او په سنوش کې دوی ګډون وکړي، او د نمائندې د لارې دوی کولای شي چې خپل ټول هغه موضوعات چې دوی غواړي چې عملي سي د دوی خپل نمائنده په وجود کې هغه ویني، او ویني چې کوم یو وړ شخصیت دی او هیواد ته خدمت کولای سي، او دوی په زړه پورې کاندید دی هغه کېدای سي چې هغه انتخاب وکړي او هغه ته رای ورکړي یا په خپل ځانونه کاندید کړي او د نورو څخه رای وغواړي. البته تبلیغات وکړي چې دوی کوم کارونه کوي په وسه ختمش لري او څه کارونه کولای شي، کوم وړتیا لري چې نور ورته رای ورکړي.
ډیره مننه میرمن معروف. کوم کسان چې غواړي خپل رای وکاروي یا غواړي رای ورکړي باید کوم شرایط پوره کړي وي؟
د افغانستان د اساسي قانون د 33 ماده پر اساس د افغانستان ټول وګړي کولای شي چې د په انتخاباتو کې ګډون وکړي او یا رای ورکړي او یا ځانونه کاندید کړي او د خلکو نه ځان ته رای وړي. اما بعضن قانون داسې دی چې بعض خلکو ته د په انتخاباتو کې د ګډون حق نه ورکوي، لکه ماشومان ته. یعنی کوم افراد چې د 13 کلنۍ سنې نه وي پوره کړي هغوی حق نه لري چې رایه ورکړي، او همدارنګه هغه ماشومان چې 13 کلنۍ سن ته رسیږي او دوی بیا کولای شي چې حق د رای پیدا کوي چې رای ورکړي، د هغوی په نورو کارونو باندې په نورو حقوقی موضوعات لکه دوی حق د ازدواج پیدا کوي، حق د ملکیت پیدا کوي، او حق د اقامه دعوا پیدا کوي چې دا یو ډیر ښه موضوع ده. ماشومان هر کله چې اتلس کلنۍ عمر پوره کړي د ماشومتوب د دورې نه وځي او دوی هم حق درای او هم د نورو مسایلو او معاملو پیدا کولی سي. همدارنګه خارجي اتباع چې په یو هیواد کې استوګنه لري هغوی نشي کولی چې د انتخابات کې ګډون وکړي او رایه ورکړي، اما په شرط د دې چې دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړي پس دغه نه کېدای سي چې رایه ورکړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند ترې کښه پولیس وژل
شوی، آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي،
ګلانه فیصله وا منګولا وګ د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل 0.15 چپا.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تا تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. میرمن معروف د رای ورکولو یا انتخابات پر مهال باید کوم اصول مراعات سي؟
بلې، هغه اصول چې باید په انتخاباتو کې په نظر کې ونیول سي، مثلا اصل د یعنی عمومي وی باید انتخابات او د ټولنې ټول وګړي په هغه کې ګډون وکړي. د سنی وچ موږ وای چې نارینه ګډون کولای شي او خزینه نشي ګډون کولای، او یا با سوادان ګډون کولای شي او بې سوادان نشي کولای. نه، دا حق د ټولو او د اتباعو د افغانستان لپاره ده، او ټول په مساوي ډول د حق نه استفاده کوي، او هم حق لري چې رای ورکړي یا حق لري چې ځانونه کاندي کی او د نور خرای او غوري. دوم اصل آزادانه یا په مستقل توګه باید د پروسه تر سره شي، او هیڅوک حق نه لري په بل باندې جبر وکي او یا دغه اختیار ونیسي د هغه ته تعدیب وکي او ورته ووایي چې ته فلان کوي ته رایه ورکوه، فلان کوي ته رایه مه ورکوه، یا ځان کاندید کوي یا ونه کوي. په دې خاطر اصل آزادي باید په انتخابات کې مراعت شي، او هر څوک حق لري چې یا رایه ورکي او یا ځان کاندید کوي. همدارنګه د محرمیت اصل دی چې هر څوک کولای سي چې په محرم شکل خپل کاندید وټاکي، تکمار کړي او په صندوق کې رایه واچوي، او هیڅوک نشي کولای چې دوی مجبور کړي چې بیان وکړي چې ما چاته رای ورکړې ده او چاته مې رای نه ده ورکړې. همدارنګه اصل د عادلانه بودن یا باید عادلانه اوسیږي انتخابات، یعنی عادلانه هم په داسې شکل دی چې د افغانستان ټول اتباعو دپاره باید مرکزو ته، د انتخابات مرکز ته یا د رای ورکولو مرکز ته دسترسي ولري، د دوی ته نږدې اوسي، دوی ته کوم ممانعت موجود نه وي، او که کوم ممانعت وي دولت هغه مشکلات باید په نظر کې ونیسي، سوچ د دوی لاسرسی د انتخابات مرکزونو ته په اسانه توګه وشي، او دوی ورسی رای ورکي، او دا باید پکې نه وي چې دا نارینه دي، دا ښځې دي، او دا باسواد دي، بې سواد دي، د ډېر نفوس خاوند دي، د کولای سي چې ځان کاندید کړي، او هغه خلک چې نفوس نه لري نشي کولای ځان کاندید کړي. نه، باید په عادلانه شکل وي، او ټول اتباع دې ته باید لاسرسی رسی ولری. همدارنګه دورانی بودن یا په دوران کې انتخابات کې چې دایریږي په ټول دنیا کې عموما دا مرواج دی چې څلور کال کوم پنځه کال چې پوره کېږي باید انتخابات تر سره شوي وي، د ریاست جمهوری دپاره، همدارنګه د پارلمان دپاره دوران ټاکل شوی دی. همدارنګه اصل مستقیم بودن د انتخابات دی چې په مستقیمه توګه، یعنی نیخ پر نیغ شخص په خپل وکولی سي چې د خپل دغه حق نه استفاده وکړي، خپل رایه ورکړي، او دا د بل چا په کې دخالت نه وي، د جبر نه وي، ډار نه وي چې د چا نه وډار شي، او چا څوکې تهدید کړي چې ته باید فلانکۍ ته رایه ورکړي یا ورنه کړي، او یا دغه رای ورکون وخت او بل زمان ته که ما تلکوي د انتخابات قانون نه مني، او باید په عین واحد ورځ کې په افغانستان په ټول مراکز کې، یعنی ټول ولایت کې، ټول ښارونو کې په عین زمان د انتخاباتو ورځ تلل کیږي، او رای ورکونه ادامه لري، او د افغانستان ټول اتباع حق لري چې ورسی او په مستقیمه توګه یا نیخ پر نیخ خپل رای وکاروي، او خپل د خوښي کاندیدان انتخاب کړي.
میرمن معروف، د ورستۍ پښتنې په توګه د افغانستان شرایطو په کتو، آیا میرمنې هم د نارینه په شان یو ځای خپل رای کارولی سي؟
بلې، په افغانستان کې چون د یو نګانه امنیت نسته په لری پرته کلي او سیمو کې، او د بل نګانه بعضی د سنت رسم رواج لخوا مشکلات شته چې ښځې ته څوک اجازه نه ورکوي چې د باندې وزي خپل رایه وکاروي. د بل نګانه ښځې دونه سطح آگاهی ته نه دی رسیدلی، او دوی سواد نه لري چې وپوهیږي چې رایه ورکول یعنی څه شی، او موږ باید د څه دپاره رایه ورکوو. په همدغه وجه نه زه فکر کوم چې دوی ډیر دا موضوع ته اهمیت نه ورکوي، مهم ورته نه معلومیږي، نو کیدای سي چې دوی د خپل کورونو نه ونوځي او رای ورنه کې یا ځانونه کاندید نه کوي، او هم که غواړي چې ورکي دا موارد چې ما مخکې اشاره وکړه لکه چې امنیت، او که ښځې غواړي چې رای ورکي یا ځان کاندید کړي دوی ډارېږي چې د امنیتي تهدید سره مخامخ دی یا سنتی و رسم رواجی تهدید سره مواجه دی چې خلک پی خاندي او بد ورته وایي چې ته ښځه وګوره او ځان کاندیدول وګوره، په داسې حال کې چې ښځې او نارینه دواړه د افغانستان اتباع شمېرل کېږي او دواړه حق لري د دو چې ځانونه یا کاندید کړي یا رایه ورکړي، او همدارنګه دوی په خپله دونه د آګاهۍ سطحې لوړه نه دي چې دوی وپوهیږي چې په څه شکل ځان کاندید کړي، د څه شي دپاره ځان کاندید کړي، او انتخابات څه مفهوم لري، د دوی په ژوند باندې څه ښېګڼې راوستی شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه، تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک لامو مل سر.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
درنو اوریدونکو، نیمې نړۍ ته خراغلاست. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې د میرمنو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي، ښځې د کوم عواملو له مخې ځان وژنو ته مخه کوي، او کورنۍ څنګه کولای شي د ښځو د ځان وژنې مخنیوی وکړي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتلا د ځانوژنې پیښې ډېرې شوې دي، او د ځانوژنو په پیښو کې د ښځو ګراف نظر نارینه وو ته لوړ دی. په افغانستان کې اکثره هغه میرمنې او نجونې د بیلابیلو عواملو له کبله ځانوژنه کوي چې عمرونه یې له 15 څخه تر 25 کلونو پورې وي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې سږ کال په افغانستان کې د میرمنو د ځان وژنو د پیښو کره شمېره نشته، خو د راپورونو له مخې لیدل کېږي چې د میرمنو د ځان وژنو د پیښو ګراف لوړ شوی دی. د همداسې یو څو پیښو یادونه کوو. په غور ولایت کې یوې میرمنې د کورنی تشدد په نتیجه کې خپل ځان وژلی دی. د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ته ویلي، د شهرک مهاجرین سیمې اوسیدونکي هواګل د کورنی تشدد په پایله کې د تیزاب خوړلو له امله ځان وژنه کړې ده. د جوزجان ولایت په منګیجک ولسوالۍ کې یوې 19 کلنې میرمنې ځان زندې کړی دی. په بادغیس ولایت کې یوې 19 کلنې نجلۍ د تیزاب څکلو له امله ځان وژنه کړې ده. د بادغیس د ښځو چارو ریاست د دې پیښې دلیل جبري واده ښودلی دی. په شبرغان ښار کې یوې میرمنې د تومانچې په وسیله خپل ځان وژلی دی. د جوزجان ولایت چارواکو تایید کړې ده چې د روان کال له پیل نه تر اوسه په دې ولایت کې 40 میرمنو ځان وژنه کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نړیوالو اړیکو رئیس او ویان ډاکټر وحید مجرو د تیرو 2 کلونو په جریان کې د میرمنو د ځان وژنو د ځینو نسبي امارو یادونه کوي.
زموږ امار چې اول تحقیق د 2014 کال کې د WHO د طریقه پخش شو، هغه شی چې 2012 کال کې تقریبا 1250 د ځانوژنې واقعې ثبت شوي وه، چې د دې د منځه تقریبا 6300 کسانې ښځې او 1502 کسانې نارینه وه. زموږ د نوي امار چې د عامه روغتیا وزارت څخه د نمونوي په توګه موجود دی، مثلا د 2015 کال په ترڅ کې کابل جمهوریت استقلال او عاجل ابن سنا رختونو کې 1441 سوختګي واقعات ثبت شي، او 3465 د تسمم واقعات دي کې ثبت شوی دي، چې په دې کې یو تعداد د ځانوژنې واقعات هم پکې شامل دي، چې اکثره دا واقعات د ځانوژنې واقعات او په دې کې متاسفانه اکثره قربانیان هم زموږ خوندې پکې شامل دي.
یو له هغو ولایتونه چې د سکل په جریان کې ډیرو میرمنو پکې د ځان وژنې هڅه کړې دایکوندی ولایت دی. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس زکی رضایی په وینا، د مختلفو عواملو له امله د کال له پیله تر اوسه پورې 9 میرمنو د ځان وژنې هڅې کړې دي.
په دایکندی ولایت کې د میرمنو د ځان وژنې پیښې مخ په ډیری دودي زموږ د معلوماتو لمخې ناوړه دودونه لوړ ولور په زور دن جنو ودول او په مخدره توګو د روغ دی د لوډیر والد دی به اس شوي چې د روان کال لپل نتر اوسه نه هدیر شمیرمنې ځان وژنې ته هڅه کړي چې د داډول پیښو زیاتې د زموږ لپاره د اندېښنې وړ دی. نن سبا ګڼ افغان نارینه په مخدره توکو روږدي دي. دوی ډیری خپل مسولیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولای او په کور کې تاوتریخوالی کوي. د هرات او کابل دوه اوسیدونکو چې له دې عمله له سخت او ناوړه چلند نه په تنګ شوي او د ځان وژنې هڅه یې کړې په دې اړه وایي.
امه 12 سال مخ به میخونه جګر تیر کړو شوم عمل
12 کال مې پم دي جګر خونی تیر کړی میړه مې نشه کوي څو ځله مې ورته ویل چې زه پراته لته څوک نه لرم که غواړې زه ژوندې وسم نشه مکوه خو خبره نه مني د پلار کړه مې نه پریږدي وای پلار او د تر زمونو ته دی موایا وای ته چې ما سره خوشاله نه سبا ځو محکمې ته طلاق درکوم ما ویل زه طلاق نه اخلم د پلار نوم نه بدوم دوه ځله په خامه هم په ځان تیل واچول خو چا پرې نه خودم چې ځان وسوځوم دا ځل څوک نه و په ځان مې تیل واچول او وسوم
زما خوان پوډری دی هر وخت وهلو ډبول کوي او زه هم د خلکو کور کې کار کوم د خلکو جامې مینځم ما سوزلې د ځنوژنې کوخخ وکړ د موګکانو دوا مې وخوړله او ځان مې وزړو خمړ نشوم او کله چې پوښوم ز کولای شم ژوند وکړم اوس کولای شم چې په خ ډول ځان څخه حفاظت وکړم.
تر ډیره ټولنیز محدودیتونه کورنۍ ستونزې روحي او رواني فشارونه او محرومیتونه د دې پایښې وي چې میرمنې د ځان وژنې هڅې وکړي که په یو انسان باندې سخت راځي او له هرې خوا پرې ژوند تریخ شي نو آیا ځان وژنه د حل لاره ده؟ ځان وژنه د ستونزو په وړاندې هغه عکس العمل دی چې کس یا د مرګ کندې ته غورځوي او یا هم که له مرګه راوګرځي ایبي به وي او یا به یې یوه بله رواني ضربه هم خوړلې وي. دنیا عالم محمد الله سید زاده وای د اسلام له نظره ځان وژنه ناروا عمل دی.
یو انسان هغه چې عقلی او مسلمانی هغه په دغه سخت او فجیع عمل باندې چې هغه د ځان له کول دی یا خودکشي ده په دې باندې لاس پورې کوي دا د اسلام له نظره ډیر زشت عمل ده او لوی خدای جل جلاله په دو باندې لعنت وایي. هغه څوک چې په داسې اعمالو لاس پورې کوي هغه ته پکار دا ده چې که کوم مشکل په فامیل کې یا په ټولنه کې لري هغه د فامیل له غړو یا د ټولنې له مشرانو سره هغه شریک کړي تر څو هغې ته د حل لاره پیدا شي او دا چې که بیا هلته هم د دې امکانات نه ونو قضایي او عدلي ارګانونه دي چې هغې ته باید مراجعه وشي تر څو د دغه شخص هغه مشکل چې دوی ته پیدا شوی ده هغه به د قضا په رڼا کې دا به انشاءالله وڅېړل شي او د دوی مشکل به حل شي.
پوښتنه دا ده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه له هغه چا سره چې یوه ښځه دومره مجبوروي چې له خپل ژوند تیره شي او ځان ووژني څه ډول سلوک کوي. د ښځو چارو وزارت د حقوقو د برخې یوه مسؤوله پروین خالقي وایي قانون کې ځان وژنه جرم ګڼل شوی او هغه چاته چې ښځې دې ته مجبوروي چې ځان ووژني سزا په نظر کې نیول شوې ده.
تمام انواع خشونت علیه زنان که
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قانون له مخې د تاوتریخوالي ټول ډولونه چې 22 مورد کېږي جرم دي چې په دې کې یو ځان وژنه ده د دغه قانون په 22 ماده کې راغلي. کچېری وخزه د تاوتریخوالي له عمله ځان سوځونی یا ځان وژنه ته مجبوریږي د تاوتریخوالي عامل د ښځې د معلولیت یا ټپي کېدو په صورت کې په متوسط حبس او کچېری ښځه عمرې په اوږد حبس چې له 10 کلونو زیات نه وي محکومیږي.
ارواپوهان وایي ځینې رواني ناروغۍ لکه ژور خفګان په مخدره توکو روږدېدل بېوزلي کورني تاوتریخوالي ناروغي او معلولیت هغه عوامل دي چې ښځې ځان وژنې ته راکاږي. د صحت رواني روغتون د رواني برخې ډاکټر ایمل ساپای په همدې اړه
په مختلفو رواني ناروغیو کې د ځان وژنې کچه ډېر پورته خودل شوې ده چې دغې جملې نه ژور خفګان یا ډپریشن دی همدارنګه سایکوټیک اختلالات او استرابي ناروغۍ دي او روحي رواني فشارونه یا سټرسونه چې دا ورسته لامل زموږ په هواد کې ډیر زیات دي او زیاتره کسان خصوصا ځوان انجونې او هغه مېرمنې چې واده شوي دي او د خپل خاوند په کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ دي چې دا سټرس یا رواني فشار سره د تطابق نشي کولای او هغه په مقابل کې مثبت جواب نشي ورکولای په نتیجه کې دغه ناروغۍ ته داخليږي او ورسره دغه نه جوړ خفګان او بل اخر ځانوجنې اقدامات دي. خو په ټوله کې موږ ویل شو چې روحي رواني فشارونه د دې لامل ګرځي چې یو څوک بل اخره د اقدام مونیسی او یا افکارو ته پیدا شي او په ځان وژنه باندې منجر شي چې د دې په وجه باندې ګراب لوړ خودل شوی دی.
ډاکټر ایمل صاحبای همدارس کورنیو ته سپارښتنی لري، وایي که څوک له روحي فشارونو سره مخ وي نو باید ډاکټر ته بوزي او په کورنیو کې په میرمنو ذهني فشارونه کم کړي.
په خوځو باندې خصوصا زمونږ فوکس ډیر زیات دی چې ځکه د خپل کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ د کورنیو دند دادا چې اول په خپل کورنیو کې پنجونو باندې فشارونه باید کم کړل شي او کله چې دی به واده شي هغه په کورنۍ کې د هغه نورو خلکو نظمه هیله دادا چې د خپل اولاد په نظر ورته وګوري او بل موضوع مهمه دادا چې د هغې روا غوښتنو ته غوږ کېښودل شي ځکه تجربو ښودلې ده چې دوامداره روحي رواني فشار په مرکزي عصبي سیستم باندې ناوړه اغېزې کوي. د هغې په نتیجه کې یو تعداد کیمیاوي مواد دي چې هغه د کمبود طرف ته ځي او بالاخره شخص ډپریشن دپاره یا ژور خفګان دپاره مساعدوي که چېرته دغه وخت کې مداوا ونه شي د ځان وژنه باندې مجبوره کیږي او بالاخره ځان وژنه کوي.
دا چې ورځ تر بلې د ښځو د ځان وژنې پیښې مخ په ډیریدو دي، اړوند ارګانونو په دې برخه کې تر اوسه کوم اقدامات کړي او په راتلونکي کې څه پلانونه لري؟ د عامې روغتیا وزارت ویان ښاغلی مجروح او د دایکندي د ښځو چارو رئیس په همدې اړه
د عامې روغتیا وزارت د نورو خپلو همکارو وزارتو په همکاري سره خپل د عامه پوهاوي د پروګرامو د طریقه او نورو هغه برنامې چې د ښځو د حقوقو پاره په لیکم برنامه ابتکارات لري موږ تر اوسه مختلف پروګرامونه تطبیق کړي او هڅه پر دې ده چې موږ اوس کولای د دې ټولنیز مشکل هم د وقایع په بخش کې هم د درملنې په بخش کې لازم ګامونه واخلو.
په هغو سیمو کې چې د ځان وژنې پیښې ډېرې دي، موږ یې د مخنیوي او کمولو لپاره د سیمې د ملا امامانو، ښوونکو او د ښځو چارو اړوند ارګانونو په مرسته د عامه پوهاوي پروګرامونه ترسره کړي چې وکولی شو دا ډول پیښې راکمې کړو. زموږ د کارونو یو مثال به زه تاسې ته ووایم. یوه میرمن وه چې رواني حالت یې ډېر خراب و او هره لحظه د دې امکان و چې ځان ووژني. میړه یې معتاد او حتی د پیسو د پیدا کولو په خاطر یې خپله میرمن فحشا ته مجبوره کړې وه. موږ له دوی سره لنګ دې خبرې وکړې. خاون مو ورته د معتادینو فروختون کې بستر کړ او له دې سره مو اقتصادي او صحي مرستې وکړې. اوس یې وضعیت څنګه څخه دی؟ ترنو اوریدونکو، دا به ومنو چې ممکن ځینې د سختو شرایطو تر فشار لاندې د ځان وژنې اراده کوي، خو ځان وژنه د حل لار نشي کېدای. په کار ده هغه کسان چې له تاوتریخوالي او تشدد سره مخ کیږي پولیسو او حقوقي مراجعو ته ورشي او له هغوی وغواړي چې غوري وکړي. همداراز دولتي اړوند ادارې هم باید په دې برخه کې جدي واوسي او له هغو کسانو سره چې د تاوتریخوالي باعث کیږي قانوني چلند وکړي چې دوی ته پند او نورو ته عبرت شي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویه لاس پارم، خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو